د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. سیشن به ورځ د نن د سمبولې 15 منیټه د 1398 هجری المریز کال د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې تر درو بجو پورې د ځوان فکر پروګرام درته لرو. فیروزه عزیزی دا پروګرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د ازادي رادیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. که د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وای په نږدې وخت کې به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې لوی بدلون راسي، او د ایران حکومت ویل امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. پوره خبرونه واوري. په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا د استازو خبري پایل سوی. د فرانس پرس خبري اژانس له مخې تیر شپه هم تر ناوخته پورې دواړو خواوو خبري کړي دي. په قطر کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین نن د ازادي رادیو ته وویل چې د سولې خبري به نن د ورځې تر پایه پورې روانې وي. د وسلوالو طالبانو ویاند سوهیل شاهین تر دې مخکې پر ټویټر خبر ورکړی و چې دوی به هڅه وکړي چې نن د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړي. د افغانستان دفاع وزارت په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په امنیتي وضعیت کې د لوی بدلون د امکان خبره کوي. د دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د پراخو تهاجمي عملیاتو د پیل یادونه هم کړې. د دې وزارت چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیاتو ته اشاره کوي او وایي چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې عملیات پیل شي چې د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د نویو او لویو پرمختګونو خبره کړې وه. د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د 25 کسیز ډلې قومندان تېره شپه له خپل زوی سره چې هغه د وسلوالو طالبانو لخوا جنګېده په جګړه کې وژل سوی دی. د فیض آباد ولسوال الف شا ازادي راډیو ته ویلي چې 60 کلن باز محمد د افغانستان د پخواني ملي اردو ډګروال و او د کوکلداش کلي د امنیتي قرارګاه قومنداني کوله. هغه تېره شپه تر اوږدې جګړې وروسته چې له مقابل لوري یې زوی جنګېده د په جګړه کې ووژل سو. باز محمد د مخکې تیره ورځ د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې پر خپل زوی ژغ کړی و چې له جګړې لاس واخلي. دا وایي د هرې جګړې پای سوله ده. د موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی دی. د فیض آباد ولسوال ویلي ډګروال باز محمد او یولس سرتیري تیره شپه په نښته کې ووژل سول او نن ټول خاورو ته سپارل سوي دي. د ایران حکومت ویل امریکا سره به تر هغو ونه ګوري چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن دا خبرې په یوه ټلویزیوني وینا کې کړې دي. تر دې مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې به له روحانی سره خبرو ته تیار وي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویلي چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني د ده په وینا غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحانی ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي او که د ایران ګټې خوندي نسي له هغو مسؤلیتونو به اوږه سپکه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو هلته له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. په بیان کې نه دي ویل شوي چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و، او دا هم نه ده واضح شوي چې په پلاوي کې د نورو غړو ویزې هم رد شوي که یا. امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې لپاره عرض نه دی کړی، او روسیې ته د تګ لپاره په اړه یې پلان هم دوی ته نه دی معلوم. په واشنگتن کې د روسیې سفارت پر ټویټر لیکلی چې د امریکایي سناتور بی اساسه تورونه په دی کې چې هغه خبرو ته نه بلکې شخړې ته تیار دی د شک ځای نه پرېږدي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن خبرې کوي. د کرملین د رسمي بیانیې په حواله ولادیمیر پوتین او ولسمشر رجب طیب اردوغان مسکو ته نږدې د ژوکوفسکي په ښار کې سره خبرې کوي. اردوغان په داسې وخت کې مسکو ته تللی چې د سوریې پوځ د سوریې په ادلیب ښار کې چې مسکو او انقرې غیر نظامي زون اعلان کړی دی د وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. اردوغان د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم لخوا سرغړونې کېږي خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزې به له منځه یوړل سي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر خدای دو کترو غوړ آرام اوسئ. دونه دا ورځ مو تر سه شمې ورځ پورې په خیر رسولې وي او دامن په فضا کې اوسئ. ټول د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل شوه، نو په دې خبرونه کې به د تل په څیر نو وایم چې په څه موضوع باندې هغه کو داسې مستقیم به ووایم چې په افغانستان کې افغاني ټولنه کې د ځوانانو د بیکاری د کچې او په ټوله کې په بیکاری باندې بحث کوو. تکړه ځوانان به را سره په خبرونه کې ووسي، میلمانه به ووسي، دوی به ښه ښه بحثونه ولري په دې اړه. او تاسو هم کولای شئ چې اړیکې ونیسئ مخکې تر دې چې زه تاسو ته قدرمن میلمه تر ووسئ چې حضور راوړی د ورغلی دلته په خبرونه کې را سره. دغه تاسو نه معرفي کوم د خبرونې د اړیکو شمیرې به تاسو ته ووایم چې 0995 همدارنګه 0928 255 په دې شمیرو باندې تاسو کولی شئ اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې را سره قدرمن هغه محمد قریشی دی، د تکړه ځوان دی، فعال دی، دوی سره به بحث ولرو. قریشی صاحب ستړي مسئ.
غلی عزیزی تاسو ته سلام، د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام.
ژوند دی اوسئ. قریشی صاحب څه فکر کوئ دا مهال د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت کوم شمیرې چې له موږ سره شریکې کړي دي، شاوخوا 2 میلیونه افغان ځوانان په شرایطو برابر ځوانان له کاره بې برخې دي یا بېکاره دي، اوسګار دي، د دغه بېکارۍ دلیل او لامل څه دی؟
تاسو پوهیږئ چې ټول ملتونه په خپل نفوسو باندې ډېر تکیه کوي او نفوس د خپل پرمختګ او د خپل هر اړخیز ثبات لپاره یو انډیکیټر یا شاخص ګڼي، او په افغانستان کې او د دریم نړۍ په نورو هیوادونو کې هم نفوس ته ډېره پاملرنه او ترجیح ورکول کیږي. که تاسو فکر کړئ د نړۍ هغه هیوادونه چې ډېر نفوس لري نو بیا د نورو په نسبت باندې په اقتصادي پیاوړتیا، پرمختګ او په نورو مسایلو کې مخته یا بل بحث چې ډېر مطرح کیږي چې په نفوسو کې د ننه کټګوري کې بیا د ځوانانو بحث ډیر مطرح کیږي، ځکه ځوانان لې وي خو څخه ل انرژي څخه برخمن دي، لبل خو څخه هغه فني بشري ځواک چې وټولنه یا یو هیواد اړتیا ورته لري هغه په ځوانانو کې دی. او د دریم نړۍ په ځنګړې توګه د افغانستان د نفوسو په منځ کې بیا د ځوانانو کتله ډیر زیاته او ځواکمنه ده. نو د دې لپاره چې د ستراتیژي او پالیسي په کچه باندې د نفوسو د پیاوړتیا او د شریز وخت په اړتیا لپاره کار وسی، نو ډیره فارنګونه باید پر ځوانانو وسی. دلایل دا دي چې لومړی په ځوانانو کې د فنی ځواک توام نستا، دوهم دا چې دغه ډیره لوی کتله ځوانان که شیګونو ته وړاندې سي، شو مسایل ته وړاندې سي، د هیوا د پرمختګ په چارو کې بوخت پات سي، اغه سوشل انګیجمنت یا ډیولاپمنت انګیجمنت ورته وای، نو بیا دوی کولای سي چې مثبت اثر وشي. او که خدای مکړه دا ځوانان لکه اوس چې مشتاسه ففاټا کې وینو یا په افغانستان کې وینو یا په نور هیوادونو کې، هغه د جګړې لور ته لاړ سي، د نشي توکو لور ته لاړ سي، یا د بدبختیو لور ته لاړ سي، یا د اکستریمیزم یا افراطیت لور ته لاړ سي، بیا نو په بدبختی اوړي چې بیا د دولت او حکومت او پر نړیواله کچه باندې د نړیوالو سازمانونو هوا سم نه پرې رسیږي چې هغه یې مهار کی. نو په همدې خاطر باندې د ځوانانو شتون او د ځوانانو باندې پنګونه ډیر مهم بحث دی. د چ په افغانستان کې ستاسو د ارقام لمخې چې تاسو د کار او ټولنیز چارو وزارت په استناد باندې ویل چې له 2 میلیونه څخه ډیر ځوانان په افغانستان کې وزګار دي، زه فکر کوم دا رقم ډیر وړوکی رقم دی، لا به هم لدین زیات وي، ځکه موږ د افغانستان نفوس 1.3 میلیونه یادو، که دقیق ارقام د افغانستان د نفوس راوښتل سي د افغانستان نفوس بل 8 میلیونه هم ډیر وي، ځکه که زه یو وړوکی مثال درکم، ممکن د هلمند نفوس 8 لکه په رسمیت او په رسمي چوکاټ کې حسابسو دي، خو د هلمند نفوس له 2 میلیونه نه هم اوړي، نو دې ته په کتو سره هم د افغانستان نفوس هم نه دی چې څومره په رسمي ارقامو کې یادېږي، او نه هم د ځوانانو نفوس هم نه دی چې په د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو په رسمي ارقامو کې یادېږي، او نه هم 2 میلیونه ځوانان یوازې په افغانستان کې بیکار دي. افغانستان ځوانان نه یوازې د نه قانون کډوالۍ او افراطیت او انساني قاچاق او ځینو نورو نشي توکو دي مثال سره لاس او ګرېوان دي، په ځانګړي توګه دوی بیکار دي، او بیکاری د دوی پروژو باندې پر دوی دا تحمیلي چې دوی جنایي جرمونو ته لاس واچي، د ټولنې نظم اخلال کی، او بل اخر د حکومت دولت پالیسی جوړونکو ټوله د سیستم او د خلکو پروژو باندې یو لوی بار جوړ شي. نو زه فکر کوم دغه اساسي عوامل دي چې لوی خوځخه د پالیسی په کچه باندې په سیستماتیک توګه دوی ته کار لسوي، لبلې خوځخه د دولت او ملت په کچه باندې په ټولنه کې هغه منابع چې دوی ته باید ورسیږي د هغوی د کمښت مسأله ده، او په دریم قدم کې استخبارات د سیم استخبارات یا په ټوله کې جګړې ډلې استخباراتي ډلې هغوی ډیر هڅه کوي چې د ځوانانو د تازه وینه چورتای فرش بلډ چورتای د کاش کی په یو ډول نه په یو ډول دماغونو ورته پریولي، او د خپل اهداف او د خپل مخ او د خپل افراطیت لپاره وکړوي چې لډیره به د مرغ چهره پروژه ډیزاین شي د بدبختی په هغه کې د ځوانانو رول ډیر زیات وي. تاسو اوس عمل نه وګوري د افغانستان په جګړه کې تر ټولو غټه قرباني ځوانانو ورکوي، او دواړو لورته ځوانان لمنځ ځي او هغه قرباني ورکوي.
د منابعو د کمښت مسله یا خبره مو یاد کړله، څه فکر کوي ولې دغه کمښت را منځته سویدا؟
مش په جګړه کې یو، او هغه ملتونه چې کمزواک وي خوارزواک وي او د هغوی ټول منابع پر بهرنیو مرستو باندې ولاړ وي، دا اوس مش خپل انکشافي بودیجه اته عادي بودیجه د خپل منابع څخه د خپل مالیاتو څخه نو کولای شي هغه ورکړو. نو په افغانستان کې مش ټول تکیه پر بهرنیو مرستو ده، او بهرنی مرستې عموما محدود وي، بیا چې کله افغانستان ته راځي یو خو خپل د بهرنیانو پر لاس په خوارتل یو وس راځي یو اندازه فساد پر کیږي، کله چې بیا د حکومت سیستم ترازی د حکومت په سیستم کې هم لډیره بده مرغه د فساد په خاطر باندې د منابع په صحیح توګه سره نه لګیږي، د ته ورته جګړه د دې منابعو د لګول لپاره یو خند دی. اوس نو باغران ته حکومت چې په تیرو اتلو سکلونو کې یو ځل نه تللی، نو په باغران کې به ځوان ته کله دی وکول چې کلینیک ورسې یا یو پیغل انجلی ته یو ټابلیټ ورسې یا پاکی وبورت ورسې، یعنی هغه په هغه خوارځواک او بد حالت کې ژوند کوي چې سل کال وړاندې په هغه حالت کې ژوند کاوه، اوس هم په حالت کې دي سل کال وړاندې په هغه حالت کې. نو د منابع په وړاندې فکر کوم تر ټولو ستر چیلنج او ستر خبرګون دا دی چې زموږ منابع ټول د بهرنیانو تر لاس لاندې او بهرنیان مشترکې، تر څو چې موږ په خپل پښو باندې خپل متکین شو او زموږ نظام خپل منابع خپل ونه ساتي او په متوازنه توګه باندې د اساسي قانون پر بنسټ ټول خلکو ته پسی توګه ونرسي، تر هغه وخت موږ نسو متکی کېدلی او د منابع او منظم ویش نسو کولای.
څه فکر کوئ دغه د بیکاری یا څوک چې اوسګاری ستونزه یوازې په ښارونو کې ده که په ولایتونو کې هم ده؟
اصلا خو د ډیموګرافیک مطالعاتو پر بنسټ باندې افغانستان ډیر نفوس په ولسوالیو او کلو باندې کې اوسېږي، خو له بعد مرغه چې کله جګړه تیز شوې ده او دغه بدبختی زیاته شوې ده په کلو باندې کې د جګړې لوري خلک ډیر کوشش کوي چې شهرونو ته لاړ شي. نو کچېری دغه عوامل ته سړی پاملرنه وکړي، نو ممکن په تیرو دوه لسیزو څه کم دوه لسیزو کله 2001 څخه راوړسته ډیری خلکو کوشش کړی چې یا له هیواد بهر وتښتي او یا داسې شهرونو تلاش تست. مثال په توګه کتا سو د کندهار شهر یو مثال ورکړي، د کندهار د اکثریت ولسوالۍ هغه خلک چې په ولسوالۍ کې جګړو ته ځان نسی ولې د کندهار شهر ترغلي، او کې لږ هم ژوند جوړ وي هغه به کابل ترغلي، او کې نور هم ژوند جوړي دوبۍ ته تللی نور هیوادونو ته تللی استانبول دیته. نو په همدا مسله د چډيري خلک شهرونو ته راځي، نو چې څومره نفوس په شهرونو کې تبن ځوانان به په شهرونو کې ډیری، او په شهرونو په کلو کې په ټوپ په دواړو کې د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړ جوړه ده، خو نسبتا ولسوالیو کلو باندو ته بیا په شار کې څه اندازه فرصتونه ستا چې هغه د تعلیم فرصتونه دي، د ژوندندو فرصتونه ستا په سیر باندې او پیغله ممکن په ولسوالی کې په یو کلی کې و رادیو ته اته لاسرسي ونه لري، ته کولی شي رادیو کې کار وکړي، ماش وخت له شجوند جوړ کړي. نو دغه مسله که سړی پرتلا کې نو ممکن په شارون کې نسبت ولسوالیو کلو باندو ته فرصتونه یو څه شي.
قریشي سم مخکې مونږ وکړه چې د دولت اړوند بنسټونه چې هغه کولی شي ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي، خدمات ورته ورسوي تر څو هغوی کار ولري، مشخصه طرحې او پلانونه نه لري. آیا ځوانانو هم په دې برخه کې هغه کوم مسؤلیت خپله درلود هغه ادا کړی؟
بحث دلته دا دی چې ځوانان چې کله په پالیسی لیول ما خپله په ځوانان کار کړی دی، ځوانان راوستل کېږي، هغوی په پالیسی لیول باندې په مسایلو کې شکیل کېږي، هغوی له کلو بانډو څخه طرحې مسایل راوړي، خو کله چې پالیسی لیول ته وړاندې کېږي خنډونه ورته وړاندې کېږي، یا د منابعو د کمښت په مسلې سره مخ کېږي، یا د ځینو داسې تضادونو سره مخ کېږي چې ګڼې پالیسي جوړونکي د دوی نظریاتو ته پاملرنه نه کوي، او دا نو بیا هغه بحث مطرح کېږي چې له لوړ څخه په کښته باندې د کښته څخه په لوړ باندې. او موږ تاسو وینو چې په ستراتیژیک لیول باندې د پالیسي په برخه کې لکشته څه په پورته هغه مواد هغه مسائل چې د ډېر اهمیت لري، ځکه د کلو باندو وزمر سره په ځوان پارلمان کې یو انجلی و د نورستان د برګمټال و دا مثالونه زبر اور د خطر باندې پرسنې کړ چې زخپل حیرانم چې د برګمټال نه راتل و ځوان پارلمان ته، او ما ته ډېر جالب و. نو دی به د نورستان د ځوانانو ستونزې دلته راوړلې، هغه د صحیح په صحیح برخه کې کوم ستونزې لري، په معرف کې څومره کوم ستونزې او د تورتنور. نو زه وایم چې ځوانانو ته هغه سیانی چې باید پاملرنه سوی نه ده سوی، او د ځوانانو ژغته پاملرنه سوی. نو اړتیا دا ده چې د پالیسی په کچه باندې ځوانو سوی سیاسي کاروانه خستل سي، د هغه غوښتنو ته توجه پاملرنه وسی. دا اوس مثال د روغتیا په برخه کې ځینی بنسټونو ځینی سازمانونو یو کار شروع کړی دی چې نو ځوانانو ته د دوی هغه یوت اډولسنت هیلث چورتوای، یعنی د تنکوي ځوانان دروختیا مسلې چې ورسره شریکي، یو ځوان د خپل مورکۍ ته د خپل ستونزې نسوالي مګر ډاکټر ته ډیر پر ډاډه زړه سره وایلی سي، ځکه دا یو مسؤلیت درته ایجادیږي. نو په همدې خاطر باندې دی مثال ته پکې تو سره په ټولیزو توګه ځوانان ته پاملرنه نه دسوي، او کسوي ژغه تر پالیسی پر نه رسیږي، او موږ امیدوار یو چې نه یوازې دا چې د حکومت په کچه بلکې د خصوصي سکتور په کچه باندې په ټولیزو توګه په هغه برخو کې ځوانان ورتیا کار کوي، باید د دوی د فنی مسلکی او همدارنګه تخنیکی زده کړو څخه کار واخلي.
خصوصي د ځوان پارلمان یا د پارلمان د ځوانانو د پارلمان یا د ونه موکراتاس په غلطه مشر وي، او دا مسله باید مخکې ویلي و د خبره. خو بهرحال په خپل د ځوانانو پارلمان څومره ځوانانو ته په دې برخه کې مرسته وکړه؟
ځوان پارلمان څو اساسي مسؤلیتونه درلودل. یو مسؤلیت د ځوانانو پارلمان دا و چې د ځوانانو ملي ستراتیژي په ملي کچه باندې هم جوړه کړي، هم یې تعقیب کړي. ملګرو ملتونو یونیفی دفتر او ځوانانو معینیت او اداره امور په دې برخه کې کار کاوه. د ځوانانو پارلمان یوازنی بنسټ و چې د ځوانانو په ملي د ملي ستراتیژي په جوړش کې ډیر رغند رول ولوباوه، او هغه ستراتیژي جوړه سول او سیاسي دي ته ماتله ده چې جرات ما بولس مشر یا پټول کې د دولت د حکومت په مشران کې څوک پرانیزي. او دوه نه وړاندې زه فکر کوم زه خو سیستم کې نه یم، د باندې یم، خو خبر سوم چې ستراتیژي افتتاح کېدله، بیا ولس مشر پکتیا ته تللی و هغه پاته سول. او بل بحث چې ډیر مطرح کیږي غدا دي چې موږ په ولایتي کچه باندې کار کوو، او د پالیسی په کچه، د پالیسی په کچه مې درته ویل چې په هغه څلورو پنځو اساسي برخو کې چې ځوانان مهم رول لري، دوی چې به ډیټا معلومات یو شی راوړل کابل تاغه په تخنیکی طرحو باندې بدلل اړوند وزارتونو ته ورکول، دا و چې په اجرایي ریاست کې د ځوانانو د اشتغال ځای کمیټې جلسه د ځوانان پارلمان یو لاس راوړنه ده. یو بل مثال هم درته وایم، ممکن تاسو بیا بل پښتنه تلار سي، غدا دي چې موږ دغه د انټرن یا د زده کړی کارکونکو پالیسی جوړ شوی په دې کې ځوانان پارلمان ډیر رول لوبوي.
یو اوریدونکو لرو، سلامونه، وخت مو بخیر.
وعلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکئ، څوک له کوم ځای مواړی کني ولې؟
خطرناک کمانډر د زابل ولایت
څخه. او بخینو موڅو
خطرناک کمانډو د زابل ولایت څخه.
خطرناک کمانډو دا مونوم دی خډیر زابل ولایت کې. آلته تاسو به راته وایئ چې د ځوانانو حالات څنګه دی، کار کارستا که نستا، خلک بوختي څنګه؟
وله خوري بس کارونه ستا د خپل په سربازي کې ما بس مشکلاتونه نستا، خو خدای پاک چې دا مشکلاتونه حل کړي. ټول ځوانان ته زموږ چې ټول دې بیکاره کېږي نه، ورور په خپل کارو دې مصرف اوس پلن کارم نه، ځینې ځوانان دې په کارو مصرف، ځینې ځوانان دې بس سار لاس مخته کور وته. نو یواز موږ پیغام د بلا د شیدانه په باره کې به تو کنگرانی خوری بخشن وانا در مشی دان رو که دی رو وی پنون پا سبای که ماشون درسته و پیج رو را آچه ما زنگو تو رو دارت وی پنون که در کنبسا یو دو دری کال پا واتو
خواد تاسو ماشون ندی در کلسوی؟
یا در شی دان رو پین نرکی
خواه خواه مانه نورو را خیر و سیکور ودن انشالله چه ستون زبه مو اروانده من سجونو یو چه اوریدلی که اوریدلی نینو منگا اتاسو غاگ رسو خطرناک مندو هدف داو چه دای یو سرتیره و خپل نظر مطرح بل اوریدون که لرو سلامونه وحمو بخیر
علیکم
مهربانی و که چوکی لکومه چه مواری کنی ولی
سلام علیکم خورتر سلامونه ملمت دیده دیده دو تولو محترم و کارکون که اوریدون که تا صحیح نورانی نبینا ملغمان نه
نورانی نبینا در توایی چه لغمان ولایت که دتاسو تخلص مو نبینا دا که پخپل نبینا یسته ایچه رنگا
بس پخپل نبینا ایما خواه تاسو موضوع می اوریدل دا دی زوانانو پا حق لده دی زوانانو دی کارموندن پا حق لده
بلکل
نو که زر توایی ما بیکاری کچا پا افغانستان که دیر ازیاد دا دی خوصن پا لغمان ولایت که دلتا ځوانان بیکاره دي د اکثره د پانتنونه فارغېږي کار اردانه پیدا کېږي په دولت کې خو کار نه پیدا کېږي په خصوصي سکتور کې هم کار نه مایه ګزارانو ته مختلفې ستونزې پیدا کېږي یا د هغوی زامن تختول کېږي یا لورګانې تختول کېږي یا یو بل مشکل پېښېږي ورته یا کېږي نو زمونږ الله دې زمونږ په دې ملک ورحمېږي الله دې یو صلح او امن راولي تر څو په افغانستان کې دغه چې د یو ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري باید چې د ملک په ترقي او په پرمختګ کې رول ولوبوي مدمبد پښتانه دلته زه درته ووایم چې اکثره زمونږ ځوانان تلف کېږي د مختلفو خواو لخوانه که دواړه خواوې دي نو دواړه همدا ځوانان دي دواړو خانه ځوانان وژل کېږي او بل چې که دلته روزګار نه پیدا کېږي نو ځوانان نورو هېوادونو ته ځي د کار دپاره ځینې هلته په لار کېږي ځینې چې را ځي پوډریان چرسیان را ځي نو الله تعالی دې زمونږ په هېواد کې صلح او امن راولي بله خبره دا ده چې زه به د دې ځوانانو په هکله تاسو سره وغږېږم
مهرباني
په هېواد کې معلولي معلولیت لرونکي وګړي ډېر زیات دي هغه او په دې کې د اکثره ځوانان دي په ځوانانو کې تعلیم یافته داسې خلک شته ده چې هغه تعلیم یافته کسان دي مدام هغه ته دولت د کار زمینه نه برابرېږي د هغوی له جملې څخه خپله زه خپله یو شخص یو کس یم چې ما خپله زده کړې کړي تر څوارلسم ټولګي چې زه خپله نابینا یم او اوس په پوهنتون کې یم هم تاسې باور وکړه ورځ سوچ فکر وهم د همدغه بېکارۍ له لاسه ما ته ډېرې ستونزې په کور کې په ټولنه کې ډېرې ستونزې پیدا شوي دي حتی د حل لاره رانه ورکه ده چې چې یو کار یو روزګار پیدا کړم تر څو دغه کارونو نه ځان خلاص کړم نو زما غوښتنه دا ده د حکومت نه د هغه نه چې دغه معلولیت لرونکي وګړو دغه نابینایانو ته ځوانانو ته چې دوی د کار وړتیا لري د دوی وړتیا سره سم دوی ته د کار زمینې برابرې کړي تر څو دغه مشکلات نه خلاص شي ټولو ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره شي ورجان خو دغه نور ځوانان کولی شي چې مثال یو بل کار وموکي او هغه وموکي موږ غوندې خلک چې موږ تعلیم کړی بل کار ډرایوري موږ نشو کولی او بل کار موږ نشو کولی نو دولت دې باید موږ ته د کار زمینه برابره کړي موږ ته د روزګار زمینه برابره کړي دغه مختلفو ستونزو نه خلاص شو ډېره مننه
خیر اوسئ ژوندي اوسئ کورونن یو بل اوریدونکی هم لرو د دوی نظر هم اوړو سلام علیکم د مغه غوري خاله دوی اړیکه بیرته پرې سو مخکې دې څنګه اوس خبرې وکړو اړیکه پرې سو بیا هم اورو سلام وخت مو بخیر
ازادي راځو دا
bale و مهرباني وکي
زه جفان د ننګرهار ولایت کامیول سوالینا تاثیر پاړی کیم اول تاسو مینما ته او بیا د ازادي راځو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا د سلامه د افغانستان کې یوازینۍ ستونزه چې ده هغه د بېامنۍ ستونزه ده چې په افغانستان کې ناامني ده او ځوانان نشي کولی چې په اسانه باندې ځان ته کاروبار پیدا کړي
او دار ته وای چې تاسو خپل کار لری کنه
زه خپل د دولسم پورې مې ذکر کړی دی او یو ولیکه دا غاډیا د ننګرهار زراعت پونځي ته تامیب شوم او د اقتصادي مشکلاتو د غنرانه پونتن پاتې شو چې ولیکه دکان درمو په دکان کې ناسم یو 200 روپۍ د ورځې عاید لرم چې لاس ته راوړم
ابجد خان تاسو دکان لري خامخا الته به ځوانان درځي یا به درنته اخلي کنه تاسو مثلا الته د چې دکان لري لمړي سر کې دارته وای
دا خوراک فروشي ده
ها الته ځوانان درځي در سره خبري کوي ملګری مو څنګه کوئی کار لري کنه دغه ستونزه په ننګرهار ولایت کې څومره ده
کوزر چې امر ځوان چې راځي او دلته پوښتنه نه کوي چې څه شي کوي و بس ازګار کړم پلاني چې ته تلم د کار د پاره کار می پیدا نو کوزر تراغلم په خبر تلاړم کار کار پسې وګرځیدم کار می پیدا نو کړنو یو ځینې لامل اندغه نام نه دا چې ان کې روانه ده چې ته په افغانستان کې سول هره شي امن راشي نو زمونږ هغه پنګوال چې تاوان کمیت راشي نو هغه براشي افغانستان ته په افغانستان کې به خپل پیسې بندي کې او زمونږ ځوانانو ته کاروبار پیدا شي
مانه نزوندي اوسې تاسو د من قدرمن ملمانه څه مشخصه پوښتنه لري
زمونږ د ستاسو د ملمانه دا سوال دی چې څومره کار دی د ځوانانو لپاره کړی دی د ځوانانو د پوهاوي لپاره او د پنځه ځکو لپاره دی څومره د حکومت سره د ځوانانو په اړه خبرې کړې دي
کور ودان ژوندۍ اوسې خیر اوسې داسې اړیکه مې ونیوله خپارال دا خبره چې په دې خبرونه کې تر دې د محکوم کسانو چې اړیکې نیولې دي تاسو یا ورئ چې هر هغه ځوان دی چې وای هم قرباني دي کار نه لري لدی عمل یعنی لدغې ستونزې سره مخ دي او خپل مشکلات لمونږ سره وایي شریکي تاسو یې خبري واردلې زه اړینه نه بولم چې تاسو سره دوباره غا تکرار کوم په هر حال قریشی صاحب دوی وایي تاسو د پارلمان یا د ځوانانو د پارلمان لوري یال د ځوانانو تاسو سره په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره مو هم ځوانان ته غوې چې مثلا کار نه لري هغه برخه کې څومره په هواي ور کړی دی
مانه د همدې پښتنې سره په تړاو باندې غزما مخکنه بحث برته پیلوم ځکه هم دا پښتنه پر کې ځوابيږي نو موږ چې هغه تخنیکی کانسپټس حکومت تور کول نو د حکومت اکثریت وزارتونو په هغه باندې اتکا کول په خپل پالیسی لیول باندې ځای پر ځای کول یو بل شی چې ماته ډیر یو ډول امید راکې غداو چې موږ کله د محلي اورګانونو سره ګډ کار وکړي او د سټیزن چارټر په پروګرام کې مو په د ځوانانو په برخه کې هغه ته یو ډول د ځوانانو د ګډون طرز العمل یا ګایډلاین جوړ کړي نو بیا لنړیوال بانک سره هم څو ورځې مسلسل ما په دې اړیکه باندې کار وکړي چې هغه د افغانستان د ځوانانو لپاره په درو برخو کې په ټولنیز ګډون کې په اقتصادي ګډون کې او د ځوانانو د بشري ځواک ته پیاوړتیا په برخه کې په دې درو برخو کې دوی یو ډیر شی پروژې ډیزاین کړي او زړه ډیر امیدوار چې پراتلونکو کلونو کې به دا تطبیق شي بل مسله چې ډیره مهمه هغه د ځوان پارلمان په اړیکه باندې هغه دا و چې په محلي کچه د ځوانانو محلي ستونزې له محلي ادارې شریکه درې نو د ځوانانو پارلمان ټولي زدند دا وچی یو خو د ځوانانو او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی د دوی سره نږدې کې او بل د چ په پالیسی لیول باندې کوم معلومات کوم مستونځي چې په اړوند کمیټو کې د سولې څخه تر معرفه نیول چې شپږ برخې مې درته ویل په دې کې راوړل کېدل بیا په تخنیکی طرحو باندې بدللی او شکار دا و چې په دې طرحو کې به د حکومت یو استاد او تخنیکی کس مثال د صحت په کمیټې کې د صحت تخنیکی کس وو د ملګرو ملتونو څخه او د پارلمان څخه د مشران جرګې څخه به څوکراتلای نو بیا به دغه طرح ورکول کېدلی حکومت پر هوښمر بیا شي کی او زړی امیدوار يم چې ځوان پارلمان خپل هڅه هماغه سند دوام ورته ورکي او په دې مسله کې به جدي برخورد کوي
راځو دې ته چې قریشی صاحب د تاسو له نظر تاسو خپل داسې ځوان یا سيتو اسکار لري شاید په بیلا بل نور برخو کې هم کار ولري مختلف ځایونو کې وظیفه ولري یعنی هم حاله وظیفه لري تر کومه ته البته زه پوهیږم قریشی صاحب څومره خپل ځوانانو ته البته د دولت جواب مونږ لپاره همیشه دا دی چې مونږ ورته واځي پالیسی جوړو غلار ورته خو خپل ځوانان هم باید خپل فعالیت ولري ځوانان باید په دې برخه کې څه وکړي؟
او همدا شی ډیر مهم دی. تاسو ګورئ کله چې د ملي اوالي حکومت راغلی دی، له اولی ورځ څخه خپل په ځانګړې توګه د ولسمشر اراده ما د نږدې سره لیدل چې په واقعیت سره د ځوانانو لپاره ډیره جوړه ده، او دغه ځوانان چې په پالیسی لیول باندې په ډیر لوړ لیول باندې مقرر شوی دي، یا تاسو ول دل د بل ورځ د بهرنیو چارو وزارت موین غلی سار چې مقرر سول اې دې ته ورته مخ کې چې سادات صاحب په کورونی چارو وزارت مقرر شوی دي، یا غلی حسنا جلیل اې دې ته ورته ځوانان په پالیسی لیول یا په لوړ لیول باندې شاغلی موهب صاحب سره نیولې ترلاندې پر ډیر کار شوی دي، یعنی په دې کې د سړی نسوالې چې کم کار شوی دي. خو یو بل شی هم ډیر مهم دغه د دې چې دا د دولت ټولیزم مکلفیت ته چې ځوانان ته د دند فرصتونه ایجاد کړي. نو ښه خبره دا ده چې څومره ولسمشر یا پټوله کې حکومت پر ځوانان د پنګونې بحث مترکی په حکومت کې ځای کې ورکوي، نو ټول ځوانان په حکومت کې نه ځایږي. نو ښه خبره دا ده چې په خصوصي سکتور کې دوی ته د دند فرصتونه مساعد سي، دې ته ورته بهرنۍ پنګونې را جلب سي. خو بدمرغیز مشتاسو دا ده چې دلته ناامنۍ، جګړو او ځینو نورو ستونزو د هم د بهرنۍ پنګونې مخنیولې، د هم د خصوصي سکتور د پیاوړتیا. یا که تاسو فکر کړئ په دې ورستو کې خصوصي سکتور ډیر پیاوړی شوی ده، او دا د وړوکو تشبثاتو په رابطه باندې زما د ډیورور خبره ډیره خوش سره ک یو ځوان په خپل ځان کې دومره ورتیا ورتیا ولري چې خپل ځان ته کار پیدا کړي. مثال په توګه د یو ټیکسی په کچه باندې، د یو کوچنی دکان په کچه باندې دا وړوکو تشبث کېدل شي چې د وخت په تیریدو سره ډیر غټ ځای ته ورسیږي. ما ډیر دوستان لیدلې، زما ډیر دوستان دي چې ل ډیر وړوکی کاروبار سره شروع کړي او ډیر ښه ځای ته رسیدلي. او د ژوند یو اساسي اړتیا هم دا ده چې تاسو یوازې پر یو دند، پر یو وظیفه باندې چې مثال غستا سکلیدی وظیفه اتکان سي کولای، ځکه تاسو پیسو ته ضرورت لري. ممکن هغه پیسې تاسو ته ډیر لار درنه کی، تاسو رخصتي لري، د رخصتي په وخت کولای سي هر ځوان نور بزنسونه، واړه بزنسونه، شراکتونه او نور د څارې چې قانوني وي هغه پر مخ یوسي، تر څو هم ځان ته ګټه رسولي، هم ټولنه ته ګټه رسي. زه ډیر دوستان اوس پیژنم، کندهار کې پیژنم، په بلخ کې پیژنم، په هرات کې پیژنم، چې ډیر شیشي وظیفه لري، خو د وظیفو ترڅنګ یو رادیو جوړ کړي، یو تلویزیون جوړ کړی، په محلي کچه باندې په محلي کچه یو کافی شاپ جوړ کړی، یا یو مطبعه جوړ کړی، یا یو کتابخانه جوړ کړی. د ته ورته نور دا ټول هغه دی د سایډ بزنس وای. دا د انسانانو د ژوند لپاره په ځنګړ توګه ځوانان باید په دې برخه کې ډیر رول ولوبي. خو یو ځل بیا پر دې ټینګار کوم چې بهرنۍ پانګونه جلب شي، خصوصي سکتور پیوړی شي، او څومره چې د ملي اول حکومت پاملرنه ورته کړی ده، که نور هم پاملرنه ورته ورسي، زه فکر کوم دا به یو مثبت ټکی وي.
قریشی صاحب، تاسو به مرته متوجه شئ لنه کمر قدم حالت موږ هر ځوان سره خبرې کوو، کله چې دا کړونه پوښتنه کوو خامخاله دولسم صنف نه ټیټ نه وایي، چې یا وایي چې مثلا له دولسم نه لوړې زده کړې لري، دولسم صنف نه البته. څومره په کار ده د خپل ځوانانو کې دا مهارت، یعنی د هر ځوان دا هیله ده چې په دولتي ادارو کې یا غیر دولتي در هدا قلب اداره کې کار ولري، نه مهارتونه څومره په کار دي؟ یعنی د تاسو هغه وینا د ځوانانو ته څه د څنګه خپل مهارت وکړي ترڅو کارمندنه خپل وکړي؟
زما ماشوم زمان دي، نو هغه همیشه یو په سیاست کې ډیر ژغیږي، بل په کرکټ کې ډیر ژغیږي، او بل په بزنس کې. او زه ډیر خوشاله یم ورته، ځکه ورته خوشاله یم چې دوی به همدغه سي روزل کیږي او بل اخره به هر څو خپل فیلډ ته ځي. زما له سیاست سره له اوله سره ډیر جوړه و ده، اوس ماستری مې سیاست کې وسوله. خو زه دا په دې فکر کوم چې دا دومره سیاستوال مرسته کوي په دې ټولنه کې. کټول سیاستوال، ټول خبريالان او ټول جرنالستان او د سیاسي چارو کارپوهان سو بیا په دې ټولنه کې هغه اقتصاد څوک پر بخوري. زما ډیر ښه دوستان دي، زه مثال په سیاسي برخه کې کار کوم، زه ډیر محدود معاش اخلم، مګر څوک چې په اقتصاد کې هغه په یو بانک ډیر ښه معاش اخلي، چې زما د لسو میاشتو معاش د یوې دوه میاشتو معاش کېږي. بس دلته دا دی چې ځوانان باید په مختلفو برخو کې تخصص وکړي، په مختلفو برخو کې زده کړې وکړي. د ته ورته کمپیوټر ساينس ډیر مهم دی، اقتصاد ډیر مهم دی، واړه تشبثات ډیر مهم دی، او داسې ځین نورې برخې دي چې په بهر کې ځوانان لاسرسي ورته لري، افغانان او دلته نه لري، په هغو کې باید موږ زده کړې وکړو. تن ټولو برخو ته اړتیا لري. او په سپټ ټیټه کچه باندې د فنیس د کړو پرابطه باندې زوینم، پر سوشل میډیا باندې اکثریت سازمانونه، بنسټونه، مؤسسات او میرمنو ته وزونان ته ډیر شش په فرصتونه ایجاد دي. د موبایل د زده کړې ډیر شش فرصتونه، د خیاطۍ د زده کړې ډیر شش فرصتونه، د میکانیکس یعنی د موټر جوړولو یا د موټر سایکلون جوړولو، یا په دې برخه په مختلفو برخو کې سړی کولای شي ډیر زیاتې پیسې پیدا کړي. او بحث دلته دا نه دی چې ته یوازې او یوازې وظیفه ټټه د لوړه ده بحث دا دی چې ته ځان ته پیسې پیدا کړې خپل ژوند جوړ کړې او ټولنې ته کار وکړې. ما یو څو وخت وړاندې یو موټیویشنل یو هڅون کې ویډیو کتله، یو مستری دی ټوله ورځ کار کوي، خو جالب دا ده چې د ډیر ښه بزنس لري، ډیر ښه کاروبار لري، ډیر ښه ژوند لري، ډیر ښه پیسې لري، د بل چا د احتیاج وته لري. نو ځوانان باید په دغه لار باندې
سبن چې هر برخه یو بل سره تړل د زنجیر شکل او اقتصاد د ما په نظر سیاست جوړوي. یو اوریدونکو لرو صفیولا نومیږي، لننګرهار ولایت اړیکه نیولې. سلامونه
او همدارنګ دروم ملمتا سلامونه.
وعلیکم السلام.
بار له سلام وکړنه محترمه. څنګه چې د ننګرهار خلک هم په ډېر سخت ستونز سره مخ دي، همدارنګ هغه ځوانان چې دی دولتم چې نو تاریخ دی د شخصي مکتبو وسه هم نه لري او د بیکاری دی وجه یو کار هم د تنه پیدا کیږي او غریبي اقتصادي کمزورتیا ده. اول زمونږ د ساحل څخه ډېر خلک غریبانه څوک ترکیه ته، څوک ایران ته، او څوک و مهربانه دوبۍ ته تش لګی چې لاړ شي. پورې پلار او مور پاری په اقتصادي کمزورتیا ډېره کمه ده، هېڅ کار ورته نه پیدا کیږي. نو غواړم د دې په باره کې د ځوان ورور څخه چې مطلب د دوی په باره
سلامونه. مهرباني وکي محمد نسیم ورور، کندهار ولایت د ځوانانو حال راته وای.
تعلیم نہیں انسان
میرا بنی وہ کہی گئے تھا سو کا گاؤ او بلا سے مشخص پوچھتے نہ لڑائی
تو اس کا نام دا رہی تو پالیسی جوڑ کی مطلب کمپنی جوڑ کی یا بالکل نہ فعال کی تجاران پر مرغزاری کی بنا بقا رکھے ولتی جی افغانستان نظر درد میں افغانستان کی بریک ہوئی جی یو حکومت یو طالبان جی مثال بتا وہ یہ عوام جی دا بھی کوئی کی بھی دا عوام سے استفادہ کی باندی بیکار کی یا طالب تک جی یا حکومت تک جی یہ نہیں خدائی پکور کے کار نہ لری پټوله کنده ارګی تاسو ته ما یو څه سل نه پد ارګی کمپنی کې نه جاخته نو نظر مداغه دي چې دولت یو څه پدې کې جوړه کې.
خیر اوسې مننه قریشی صاحب، تاسو له نظر بدام نه یا نه امنی دغه بیکاری سنځه را منځته کړي؟ د بیکاری امنی
دا سر تړلی دی. ځینې ځوانان چې بیکاره یي هغه افراطیت او جګړې او جنایي جرمونو ته لاس اچوي، او ځینې ځایونو کې تاسو ګورئ چې جګړه ده چې د فرصتونو د ځوانانو پر وړاندې د تعلیم د نشتون او په مختلفو برخو کې خنډونه ایجاد کړي دي. نو دا یو د بل زیږنده دي او یو له بل سره تړلی دي دا مسایل. خو زه د دې ورور د ځینو مهمو ټکو سره همغږم چې په خصوصي سکتور کې په د فابریکو په جوړولو او په مختلفو برخو کې حکومت دوه ستر مسؤلیتونه لري. چې هغه لنی کمرغه په دې ورستوي کې حکومت جدي پاملرنه وته کړل کالو کوزي شرکت ته تاسو لیدل چې د ځمکې زمينه ورته مسايده کړ، ځمکې ورته ور کړل، بیا په پارلمان کې کوم جنجال رمختسوي. زه مې چې حکومت د خپل دغه پالیسی ته ترجیح ورکړي چې خصوصي سکتور ته ځمکې او برښنا ورکړي. کدا دوا شان خصوصي سکتور ته ورکی، بیا په خصوصي سکتور کې هیڅ ستونزې نه رامست کیږي، لا پیاوړ کیږي، لا پرمختل کیږي او لا نور مختځي. او کلش تر لږ یو څه امن راسي، نو موږ هغه ټول استراتیژیک پروژې چې حکومت را پیل کړي دي د ټاپي ټو ټاپ او د تورت ځین نوري چې د ترانسپورټري ارخص افغانستان له نوري نړي سره خصوصا له اروپا او بنځني اسیا سره نشلي، هغه هم کولای شي چې ډېرې ځوانانه اوسې وازي ک ټاپي پروژه تطبیق سي په افغانستان کې په زور ګونو ځوانان حالت استخدامي خوستون زدل ته چې جګړه ده. جګړه نه پرېږدي دغه ستراتیژیک مسایل مختلاړ سي. د تورته بهرنی پنګونه ده، ډیر شرکتونه، ډیر کمپنۍ، خصوصا چینایي هندي کمپنۍ، د سعودي عربستان هم په دې ورستوي کې چې ولسمه شرطلې و، هغه د قانون د استخراج په برخه کې او پر زیربنا باندې د پنګونې بحث کړی دی. کنور ټولی برخی سړی به فکر ورته نکړي کوي واځي سل شونځي چې سعودي په افغانستان کې پراتونکو جوړوي کپه دي هر شونځي د هر شونځي په جوړول کې شل شل ځوانان وګمارل سي یعنی د بیکاری کچره چیږي هر برخی کې د ترتیاسته اوس مهمه خبره ده چې حکومت باید ډیر کوشش وکړي چې بهرنی پنګونه هم راجلب کړي ترڅو بهرنی شرکتونه بهرنی پنګونه په افغانستان کې وسی د افغانستان خلک کولای شي چې په غوي کې کار وکړي او بل اخر خپل اولادونه جوړي پي
او بهرني پنګاول خو به پنګاونه وکا خو خبردار چې په افغانستان کې کوم افغان سوداګر چې دیږي چې کله پنګاونه کوي مخکې ورور یادونه کړی دغه ځمن لونه اختطاف کیږي یا تختول کیږي تاسو نن نظر په خپل دغه سنځه سمره جديده چې باید ورته پاملرنه وسی
تاسو وګورئ په کابل کې عمل نشي اوس مشتاسو ژوند کوو نو زموږ تاسو ژوند نسبتا خوندې دي نسبت ولایتونو ته د ولایتونو ژوند به خوندې دي نسبت ولسوالۍ ته د نامنۍ مسأله مطرح ده ک یو څوک افغان وي ته چې د یو خبريالې په توګه د قرباني ورکې خپل ژوند او خپل ژوند مسأله دي پر ورغې وخصي په یو ملي رادیو کې کار کوي نو یو پنګوال هم د مسؤلیت لري د افغان په توګه چې د خپل حیواد لپاره د خپل خاور لپاره دغه وکي قرباني ورکې د تور سیاستوال دي سیاستوال هم خوندې نه دي نو چې هیڅ خوندې نه دی مشت لشتر لږه ک بهرنیان دلته پنګونه نسی کولای زموږ خپل افغانان د خپل پیسې بهر ته نوري دلته پنګونه وکي ځکه هر چا چې په هیواد کې خپل پنګونه کړی وي نو حکومت لاغوي سره ډیر شې یعنی یو ډول نرم برخورد کوي د دې پر ځای چې پیسې بهر ته یوسي کوشش کوي چې په هیواد کې دنه پیسې وکړي
بیا هم اوروتي یو اوریدون کوي نه کوم غنن اوریدون کې زیات لرو موضوع دا چې ټول په دې برخه کې ستونزې لري یو اورینون کای دی لکنر نه مهرمانی کوي سلام محمد خیر
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سائل کنه تاسو سره کنه څه پتا ما خیمه زه یو نظر لرم یو
مهرمانی
نظر خو می دسه و چې کچری د حکومت په خپل منځ کې نه کوو وزارت تحصیلات لري د کارو او چا وزارت او وزارت تحصیلات لري په خپل منځ کې یو تعاون وکي چې هغه مرز لکه زرپد د څومره کسان جذبول شي باید وزارت تحصیلات یاری هغه بارګین ورکی یو دا مې پوښتنه ده که داسې د میلمه څخه که داسې وشي نو دا به تاسو کلي کې هله ځله وکړئ نو دا به یو زه فکر کوم چې یو مثبته نتیجه ورکي او دویم دا ده چې زه د میلمه څخه داسې هیله کوم چې دا یو ځوان دی یو فعال دی او په دونه ده چې یو سړي وایي لږه نه خوړله وایي ډېره نه مندله موږ افغانان به داسې به وویو چې هر یو ریاستونه غواړي آیا دونه ریاستونه چېرې دا ځوانان په واقع سره د افغانستان د خدمت کول غواړي نو د ریاستونو په زیاتې نور کته کارونه هم شته نو هېڅ ضرورت نه پیدا کېږي چې هغه خارجي نو زما د دغه میلمه څخه دا پوښتنه ده چې دا باید داسې آګاهي د خپلو همزولو همدغه ته ورکړي چې راځئ چې دا ریاستونه نه مه واړه نور کارونه چې دا د دې کې برخه واخ وروسته ورو به پورته لاړ شو
کور مو ودان خیر اوسئ خوشی صاحب تاسو یې پوښتنه ورته کوي
بالکل دواړو مسلو کې زور سره موافق یم لومړی مسله دا ده چې د پوهنې وزارت او د لوړو زده کړو وزارت ترمابند وس هم ژغې ډیره پیوړې سوي ده که څه هم زه د مسول په توګه خبر نه کوم ځکه زما معلومات دا دي چې لپخوا څخه د دوی هم ژغې پیوړې سوي ده خو بیا هم د دوی اندیشنه پر ځای ده چې څومره کسان له شونځي نه فارغیږي آیا لوړو زده کړو وزارت دا جذبوالی سي بیا که څومره کسان چې لوړو زده کړو وزارت څخه فارغیږي هغه حکومت او غیر حکومتي سکتور د لوړو زده کړو سکتور په ماستری کې جذبول سي یا دند ورته پیدا کول سي دا مسله د اندښنې وړ ده او بل مسله دا د پرشتیا سره هم ک په ټوله حکومت کې مشتاسو ګورو شپږ زره کلیدي څوکۍ وي نو شپږ زره کلیدي څوکۍ باندې لکه مخکې چې مو ویل چې یو ډیر شمیلون موږ رسمي وایي تر شپږ میلیون مهم نفوس اوري نو ټول ته خود دند نه سي ورکوي او هر څوک غواړي چې په لوړه دند باندې کار وکړي زړه سي وایم چې دا وسنه چې موږ دلته ناست یو دا رادیو کې دا رادیو خصوصي سکتور دی ک هر څومره ځوانان دلته ګمارل سوي دلته کار کوي دي تورته پر خصوصي سکتور باندې باید پنګونه شي او هر ځوان په خپل برخه کار وکړي زه اوس یو مثال درته وایم د هلمند سولې کاروان دا له هلمند راځي تر کابل پورې پدې کې په سولګونو ځوانان غډون کړي دي د هغه یوازنې مخه افغانستان ته د سولې راتل دي او د امن راتل دي ډېرې ځوانان دوی توای چې تاسو ولې وظیفې نه سي چې تاسو دا کار کوي هغه یو اړتیا ده دی وطن ځکه د مدني ټولنې بحث چې مطرحیږي نه هم تر ټولو بهترین مدني ټولنه دي ته ورته نو زه وایم چې هر ځوان په هر ځای کې فرصت ورترازي فرصت یو ګولډن چانس دی، یو تلای چانس دی د لاسن ورکی. سبا ورځ هم دا فرصت نور ته پیدا کیږي چې دی په پیدا دی په دلوړی دند په فکر کې کوچنی دند به تر تللې وي، بل اخر به بیا غ فرصت نس پیدا کولی. زه هم چې هر څوک هر ځای کار کولای شي، هر چیرته ورتیا شست کولای شي، هم غلطه دي کار وکي. زه مو فکر دی مول
زه دی وسی قدر من اوریدونکو بل ملما مهم را دعوت کړی و عبد الله معصوم په خبرونه کې را سره کله کله وی او فعال ځوان دی، هو متاسفانه چې تر دې نه ما را رستلای نه دی، او ان شاء الله ته وخت لاسته کې دی سراسي استودیو ته او یو اورو چې یو بل اوریدونکو دی ورسته بیا لاندې د میته ولرسو. سلامونه محمود خیر.
بل سلام علیکم
سینما سیستم.
سلام تاسو سلام
کور ودان خیر اوسئ، مهرباني وکئ.
پروګرام دی قریشی صاحب سم یله د چې دې د صدر چا حسن کار لاری بندی دی بات نظر خلق دو مواد مخدر تا زره نشد نم داغ زوانان دی چه داغ مزدگر هستی بسولی دیر زره پرشوزی چه کرد پنشو آخ نور مواق ننیستم و سرلا
کور بدن لرنه دم اخلو بیتره گرزو
زوان فکر.
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ مالو تاسو قانون باید تطبیق سي. کله د قانون تطبیق سي
انان چې دا د ملت د ملاتیر دی، که د ملت د ملاتیر سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه سوي دي. کرکټ فوټبال
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بیا هم ښه راغلاست. موږ هڅه کوو چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره اړیکه وکړو او د هغوی هغه خبرې هم راواخلو، چې هغه شمیرې به هم له تاسو سره شریکې سي. دا مهال په افغانستان کې، په ټول افغانستان کې په رسمي ډول څومره ځوانان کار نه لري یا بیکاره دي، نو ډېره هڅه کوو موږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې هغوی سره اړیکه ونیسي. مې هم راګرځو قریشي صاحب ته. قریشي صاحب، درته وایي چې یوازې ځوانان په ټوله کې هغه خلک چې کورنۍ لري، یعنی ځوانان نه دي خو د خپلې کورنۍ وبخښي مسؤلیت هم لري، خو دا ستونزې سره مخ دي، بخښنه غواړم. نو څه کول پکار دي په اصل کې؟
ډېره مننه. مهمه دا ده چې یو پلار دغه ورور چې د هلمند څخه اړیکه نیولې وه، د دوی پر نظر باندې خپل نظر ورکم. په ټولیزه توګه تاسو وګورئ، هلمند د افغانستان د جغرافیې ډیرو لویه برخه جوړوي، او هلمند په تقریبا هغه پاوریکی چې په هلمند کې دی، لکه د تصدی بوس د چانجر د سګه دلو، دا د هلمند د خلکو د زراعت د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی. خو له بعد د مرغ چوس اکثریت سقوط دي، ک بیا هم په کار اخته وي، ډیر نیمچا کار کوي. نو پرشتیا سره د دې ورور تشویشونه پر ځای وو ک په هلمند کې اواز پر زراعت باندې شفه شپانګونه وسی. تاسو باور وکړئ چې دا ټول افغانستان ته خډوډي ورکوي، چې ورکوي د هلمند پر خلکو سربیره به د نور ولایتونو خلک هم هلته پر کاري، لکه څنګه چې د تریاکو د نیش لپاره نه نور ولایتونو څخه هلمند ته خلک زی، بیا به د غنومو لپاره، بیا به د نور کروندو لپاره، بیا د زراعت د نور برخو لپاره خلک زی هلته کار کوي. نو زه وایم چې حکومت باید لا دې برخې ته ډېره پاملرنه وکړي، او پاتوسو لځوان د ځوانانو له بحث څخه بهر هر څوک چې مسؤلیت ورترغاړي یا غډوډي ته اړتیا لري. او دا ډوډۍ په قانوني لاره باندې لا سراول مسؤلیت د حکومت دی چې باید لشتره زمينه مسايده کی یو یو دکاندار ته د دکانداري زمينه مسايده کی یو خبرال ته د خبريالي زمينه مسايده کی خصوصي سکتور ته زمينه مسايده کی لکه مشتاس چې مخ کې یادونه وکړه او پر دې دوه مسلو باندې ځل بیا ډیر ټینګار کوم چې که خصوصي سکتور ته د افغانستان حکومت یا په ټوله کې دولت برښنا او ځمکه ورته ورکړي خصوصي سکتور نور هم تشويکیږي او بل اخره دا کار کوي زه دا اوس یو وړوکی تشبث کوون کوي کاسپی جنم د شامپو د جوړولو کار کوي هغه په ډیر کوچنی بزنس او کاروبار باندې شامپو جوړوي او بل اخره شارته بازار ته وړاندې کوي کداغه سي هر څوک وړوکی کاروبار شروع کړي حکومت لشتره زمينه ورته مساید کی زه فکر کوم چې د ځوانانو مشکل حلیږي او په پالیسی لول باندې د ته ترجیح او پاملرن ډیر ضرورت
bale ma zaka de dui yadawano kra che khpala da urur che lahilman urste yadi kan niwali wa gui da weli che khpala us dream yes ki gi kar na lari aw lari taral di bi ham yo awridun kai laru da gui khabar ma khu salamun wa khmub khair
de negra ma me yadi kai awreda
mehrabani wa kawai khamu kadi مهرمانی خبرې مو وکي دا وی چې پنځګرهار کې مخکې نور ځوانانو هم اړیکې نیولې وي په دې اړه خبرې وکړي تاسو کوم مشخصه پښتنه لری که څنګه
پښتنه غوږه لرو خورجان چې پنځګرهار کې بیکار دي کاری دا روزګار نه ځوانان څه ګرځي
دلیل یې څه دی
زه هم څه خبرې
دما پښتنه مو اوریده دلیل یې څه دی چې ځوانان هلته زیات په لوړه کچه باندې بیکاره دي
مدغه دې کار دي چې حکومت هم کار نه کوي او بس هغه خبره مخکې ورځو کې دلته په چپچاپ کې تناشي او ګارې او مواد راغله هغوړ ملکانه دې وړه او خواره او غریب همداسې پاتې شو
کور ودان خیر اوسې ام پارل ټول ځوانان د منقدر منوریدونکو کی چې اړیکې نیسی دوی خپل استونزې شریکوي او موږ هم دا د ازادي راډیو تاسو غاګرسوي تر چارواکو تر دولت تر بهاري بلې مسولې داري قریشی صاحب او نه خبرونه ورسته شي بری هغه ځوانان چې تاسو غاګوري غوي ک بیکاره دي یا کار لري هغه کسان چې کار لري وای ته مو وینات ده چې نور ځوانان سره په دې بخښه کې څنګه ملسته کولای شي او هغه کسان چې بیکاره دي لارخونه مورته څه ده
زه په دې باور یم چې پر حکومت او سیستم سربیره زموږ تجاران او زموږ هغه خلک چې یو څه لاس رسیږي یو کارته باید د خپل خلکو لپاره د کار زمينه مساعده کې هم دا اوس موږ هلمند کې تقریبا په 2015 کال کې یو شونیز مرکز جوړ کړی دی خصوصي کورس دی یوازې انګلیسي ژبه ته تدریسيږي موږ هلمند ته ډیره ګټه رسولې ده اوس په هلمند کې اکثریت ځوانان په انګلیسي ژبه خبرو کې دا یو ګټه چې موږ هلمند ته رسولې بل ګټه دا ده چې حالت ډیر شنفر کارکونکي او شونکي او اداري کارکونکي مش په کار باندې ګمارل دي او لزرو څخه زیات زده کونکي راځل تز دا کړ کی دغه یو وړوکی مثال دی چې هر څوک په خپل توان د توان په اندازه باندې په ټولنه کې د کار زمينه مسايده کې ز فکر کوم دا به د حکومت او د ټولنې سره مرسته وي
او bale بیا هم یادونه کوم چې موږ هڅه کوو د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزاره سره اړیکه وکړو دغه خبرې به هم واورو چې هغه په دې برخه کې څه وایي خو تر هغه چې دغه اړیکه روخي کی او ځواب راکړي نو موږ بیا هم قریشی صاحب تر اگر قریشی صاحب له تاسو سره بحث ادامه ورکو درته وایي چې دا اوس په افغانستان کې موږ په بیلابلو برخو باندې مسایل باندې مباصر لو تاسو خل له روان هم کړی غو دلایل مو مشخص کړل کچيري په ځوانان د ځوانانو لپاره د کار زمينه برابر نه سي مخکې مو یو څه مسائل یاد کړل څه نور مسائل را مست کیدای شي څه نور ستونزې جوړېدای شي کوم لارې چې ځوانان ورته یعنی کار نه لري ورته تللی شي
ما مخکې هم یادونه وکړل چې د ځوانانو د بیکاری په صورت کې هغه نه یوازې د خپل کورنۍ او د خپل ټولنې د وجو بار جوړیږي بلکې د حکومت د وجو بار جوړیږي هغه لډېر بعد مرغه د بیکاری په صورت کې نه جنای جرمونه تلاسو راشي جګړې ته مخه کوي نه قانون کډوالي یعنی دا چې وسور پاته ترشتي د ځوان مثلا د اکثریت د بیګاری او د مایوسی لقبل تشته نو پام دی خاطر باندې هغوم را پاملرنه چې د پالیسی په کچه باندې د حکومت په کچه باندې ځوانان ته کیږي چې ځوانان باید لشتر لږه په خپل ټولنه کې ځان شکیل کی یا خپل بزنس جوړ کی یا خپل کاروبار جوړ کی یا دولت شاغه زمينه ورته بسید کړي په غو زمينه کې خپل کار وکړي نو زه فکر کوم دای مناسب لاره ده او که بیکار وي خدای مکړه نو بیا بل اخره د ټولنې او کورنۍ سربیره او د دولت اوجو بار جوړی شي
نغه نن شي توکو یادونه اوس ول څوزلی بخپله په افغانستان کې د نشي توکو روغ د کسان اورز بلې ته دوی شمیر په زیاتې دوه کوم راپورونه چې البته مونږ لرو او همیشه وخت په دې اړه کوم فالا پخلو د دوی شمیر زیاتېږي او دلیل یې دا ویل کیږي ځینې وخت خو بیا نام نه یادونه کیږي نتا سو دزر مخنه واړو مخنه غواړم چې زه یو څه ناروغه یم او نسم کولای هغه په سمه توګه تاسو کولای شئ د دې
وروکوي نشئ توکو تاسو پوهیږئ چې د ځوانانو پر وړاندې موږ ټول ستون زیات کړلې نشئ توکي هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو ستون زده او ځوانان لډیره بعد مرغه د مختلفو عواملو لمخي په د نشئ توکو سره لاس او ګراون کیږي یا د نشئ توکو په کار کې وانډ اخلي یا د نشئ توکو په قاچا کې وانډ اخلي یا د نشئ توکو په استعمال کې وانډ اخلي او لډیر بعد مرغه چې په ټولنه کې د یو غټ چیلنج او یو غټ خبرګون دی نو زه فکر کوم په دې برخه کې هم اړتیا ده چې دولت د شو پالیسي پر بنسټ باندې د نشئی توکو د کار قاچاق استعمال د ټولو مخه ونیسي او هر کورنۍ او هر ټولنه په خپل کچه باندې مسؤلیت لري چې د دې مسایلو مخه ونیسي
مانه قریشی سیب جام ام کریم وکړه نو ما خبرې مو غزولې او دوام ورتورک عبد الفتاح اشرت احمد زای د افغانستان کار ټولنیزو چارو وزارت نویان دی نو را سره ټلیفون په لیکه باندې سلامونه وخت بخیر
سلام سلام تاسو د برنامه قدرمنو میلمنو او ټول درنو اوریدونکو ته
مننه احمد صاحب درته وایي چې دا مهال په افغانستان کې څومره په کار البته په شرایطو برابر ځوانان بیکاره دي
ډیر ځکه مننه دې مهم بحث مو اخیسته ده وګوري موږ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه هغه وګړي لري چې په کار برابر یا د کار وړ خلک دي لدی داری نه شاوخوا 2 میلیونه دی دوی دا مهال بیکاره او کمکاره دی موږ دغه تفکیک د بیکار او د کمکار به دولر اروپا دی هغه کمکار موږ کسانو ته وایي چې هغوی ځینې وخت کار لري ځینې وخت نه لري یعنی ځینې وخت کار خپلې غواړي چې وکړي او ځینې وخت ورته کار نه پیدا کیږي نو دا 2 میلیونه کسان په ټولنه کې زموږ بیکار او کمکار دی او د دې تر څنګ شاوخوا 2 میلیونه کسان چې دي دا ټول په کارونو بوخت کسان دي او ملدی درې نه شاوخوا 1 میلیون دي د افغانستان په دولتي چارچوکات کې په دندو بوخت دي او باقی نور دي ټول په خصوصي تور کې
احمد زای سبل ته په خبرونه کې شاید تاسو به اوریدلې د فرصتونو یادونه وسول او چې په دولت باندې نیوکه کې هغه د فرصتونو او د تګلارو د برابرېدو نه برابرېدو یا نشټوالي لامل خلک شکایت کوي نیوکه کوي په دې برخه کې تاسو وینا څه ده
په دې بخښنه سره زه وایم ما بس نه اوریدلې زه په څونور برنامه کې بوختم لاندې وځم زه په دې بخښنه سره لږ څه نو وخت تاسو بس ته هم حاضر شوم دا د خلکو نیوکه به مانی اوریدل چې دغه نیوکه په کومه برخه کې نیوکه واضح ده چې د ځوانانو او زموږ قدرمنو هغه 2 میلیونی وګړو له خوانه به وي او دا یو کوچنی امر نه بس موږ د دې ته به تفاوت پښو بل اخره موږ دې ته ځواب نه لرو شه دا واضح ده چې هر 2 میلیونه وګړي د دې هر یو د کار غوښتون کې دی او هر یو کار غوړي بل اخره دوی کورنۍ لري او دوی یو مړي ډوډۍ ته نه غوښتون کړي نو د افغانستان حکومت تاسو نه د دوی ته لاسترزنې ناشتي او بل اخره دې کوم طرح او برنامه ولري تاسو وګورئ چې دې ته برنامه نه وایي نو دا یوازې په دغه دریو کلونو کې تقریبا دوه کلونو کې او چاتل 3 میلیونه وګړو نه زمغه یواز مهاجرین شاهدان و تر اول افغانستان ته مخصوصا د ایران او پاکستان ته نو پس خیتغه میلیونی وګړي تسبه دوی چیرته لاړل خو وازل اواغه وګړي چې مونږ له تیر نه بیکار درلودل بل اصل مونږ هر کال تلور سو وزارت تلو لکه کسان تازه د کار بازار ته دینه کیږي پس کې دې ته برنامه نه وینو دا شمیری او دغه از موږ امر به وس د میلیونو نه وخت یو ډیر بوچات او ډیر یو خطرناک امر وس موږ ورته پدې د لپاره د افغانستان حکومت باندې عمل لري مخصوصا د کار او ټولنې سره وزارت په تیر کال کې موږ د کار ملي کانفرنس ځای کې په دې کانفرنس کې موږ غډیر لوی یو تر هم دا وړاندې شو نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت ټول ادارات ته هم به اوس تاسو راځئ د خپل انکشافي بودیجه اشتغال ځکه یعنی کار ورکوونکي بودیجه جوړه کړي یعنی په خو کې به بودیجه مصرفېدل انکشافي بلکې موږ د دې وختونو کې ستاسو تاسو اشتغال ځکه یعنی هغه یو بخښه چې مصرف ستاسو پر خپل شي کار مدیر موږ کولای شو تلاشه کو هم دا اوس موږ په نویم کال کې کانفرنس په لار وچو موږ ډیره تمه نه وسته په دې کال کې موږ د دې شناتې جوړو بلکې ووم لري د ډیره ښه پایله مول دې کانفرنس نه ولدي تاسو نه موږ ولې د تقریبا شاوخوا پینځه لکه کسانو چې اواز د افغانستان په دولتي چارچوب کې ورته دندې ورکړو چې البته دا لنډمهاله او اوږدمهالې دي
مننه
دا د تر ټولو یو ډېر او لوی لاسته راوړنه په کوم یو ډېر لوی قدم
مننه احمد صاحب کوم ودان خیر اوسې سلامت تاسو نه مننه کوم مننه په ځانګړي توګه له قریشي صاحب نه مننه او زه بیا هم باید بخنه وغوړم چې د ما صحت ډیر مخنه او راغلم باس تاسو سره دغه خبرونه کې البته ملمنه سره کې نه سلم خبرې وکړي زه پوهیږم چې د ما خبرې او څه باندې بیا هم بخنه غوړم هم له تاسو هم له قریشي صاحب نه درانه همکار نه درون همکار نه مننه کوم چې ما سره ټکنیک پچارو کې همکاري وکړه او قریشي صاحب ډیر مننه چې راغلی باس ته حضور مخت او تاسو ځوانانو ته ماشاالله نن شاوخوا لاس ځوانانو لبی لا بل ولایتونو اړیکه وکړي خپل ستونزې موږ سره شریک کړي په دې چې ستونزې مو حل سي په ټول افغانستان کې دامن راسي ترڅو موږ بیا هیڅ بیکاره ځوان ونه لرو مننه.